با رادیو آزادی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د آزادی رادیو د خبری مجلې ته موزه عصمت ساروان هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې به چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات واورئ. د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت ټیټېدو ځینې خلک اندېښمن کړي.
د خامخا خوراکي توکو نورو توکو باندې اغیز خیندي او قیمت لوړیږي او لوړ سوي هم دي.
ملګری ملتونه خبرداری ورکوي چې د افغانانو د مهاجرت بېساری بهیر به پیل شي. د افغانستان د سوب کلوب یو شمېر بهر ته تللي لوبغاړي نه غواړي چې بیرته هیواد ته لاړ شي.
زموږ ژوند په افغانستان کې لږ وخت سره مخ و. له همدې امله موږ نه غوښتل بیرته خپل هیواد ته ستانه شو.
ځینې خلک وایي د امنیتي وضعیت له ښه کېدو سره اوس سفرونه کوي.
امنیت شتون له وجې موږ په چکر وخوځېدو او څو ولایتونو ته مو چکر ووهو.
ملګرو ملتو په خوست کې له وزیرستاني کډوالو سره مالی مرسته وکړه. د دې او نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې خبرونه لرو چې صفی الله ستانکزی اوروي.
د مهمو خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د جرمني ډیپلوماتیک ماموریت ویلي نړیواله ټولنه له اړمنو سره د بشري مرستو لپاره متحده ده. د افغانستان د سکوهنې د ملي ټیم یو شمېر لوبغاړي چې د نړیوالو لوبو لپاره سربستان ته تللي وو وایي هیواد ته نه ستنېږي. او د ایران د اټومي تړون په ارتباط باندې خبرې نن د اتریش پلازمېنه ویانا کې بیا پیل شوې. په افغانستان کې د جرمني ډیپلوماتیک ماموریت ویلي نړیواله ټولنه له اړمنو سره د بشري مرستو لپاره متحده ده. دا خبره یاد ماموریت په خپل ټویټر کړې ده. د ټویټ په اساس د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو صندوق په افغانستان کې اړمنو ته نږدې 93 میلیون ډالر جلا کړي. په دې سره به د هیواد په ګوټ ګوټ کې اړمنو ته ژوند ژغورونکي مرستې رسول شي. د بیړنیو مرستو له صندوق سره پرون یوازې جرمني 30 میلیون یورو مرسته وکړه چې ډېره برخه یې افغانستان ته ځانګړې کیږي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې افغانستان کې به نیمایي زیات خلک سږ ژمي کې عاجل مرستو ته اړتیا ولري. د 2022 کال په مخه ملګرو ملتونو له اړمنو افغانانو سره د مرستې لپاره له نړیوالو تمویلونکو او مرستندویو بنسټونو څخه د لږ تر لږه 4.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده. نن د خوست په ګلان کمپ کې د وزیرستانیو کډوالو له 8000 کورنیو سره د ژمنیو توکو او خوراکي موادو په خاطر د نقدي مرستو د ویش بهیر پیل شو. یا د نقدي مرسته چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر لخوا برابره شوې، هرې کورنۍ ته 315 امریکایي ډالر رسیږي. د وزیرستانیو کډوالو یو مشر ملک خان په بخښنې سره د وزیرستانیو کډوالو یو مشر ملک خان مداخل ازادي راډیو ته وویل
دل ملزوم خالته دل چې کما د ټاکه دلای ګړه دلای خالته وکول شي یو ټکول شي چې دا د خپل وطن نه تلل دی افغانستان ته وروشت دي میرزا پر ته تلل دی والا من ته تلل دی برملتا نه خو دغه خلک سره دا مهرباني دا وشي چې په صحیح طریقه سره غاو شي مرسته.
اخوا په خوست کې طالب چارواکي له یادو مرستو خوښي څرګندوي او وایي چې نور بنسټونه دي هم دغه سي مرستې ورسره وکړي. د افغانستان د سکوهنې د ملي ټیم یو شمېر لوبغاړي چې د نړیوالو لوبو لپاره سربیا ته تللي وایي هیواد ته نه ستنېږي. له دې ډلې سیلاب نوري ازادي راډیو ته وویل
قسمه
کې اشکار است نه تنها به ما و شما بلکې افغانستان اوسنۍ وضع ډیره خرابه ده. هر ورځ چاودنی انتحاری او هدفي حمله پکې کیږي. موږ هلته د ورزش او درس کې پرمختګ نشو کولای. اوس سربیا کې یو غاړو داسې واته لاړ شو چې راتلونکي متضمن وي. پر نوري سربيره د افغانستان د سوکوهني نور ملي لوبغاړي حسيب الله ملک زاده، رفيق سليماني، رامش رحماني، عبدالقادر غفار، علي رضا احمدي، سلطان محمد نعيمي، سليمان اسلمي او ليس الله عزيزي هم سربيا کې دي. خو د افغانستان د اولمپیک ملي کميټي چې مشرتابه د طالبانو لاس کې ده ویلي هڅه کوي د لوبغاړي برته هیواد د راتلو لپاره وهڅوي او لیواله کړي. له ایران سره د 2015 کال د اټومي پروګرام د بیا راژوندي کولو په اړه خبرې له څو ورځې ځنډ وروسته نن بیا د اتریش پلازمینه ویانا کې پیل شوې. تېره اونۍ د تهران له یو لړ غوښتنو او د اروپایي هیوادونو له سختو نیوکو وروسته په دې خبرو کې نوې لانجې رامنځته شوې وې. د اروپایي اتحادیې ډیپلوماټ انریک مورا د ایران، بریتانیا، فرانسې، جرمني، روسیه او چین ترمنځ د نننیو خبرو مشري وکړه. متحده ایالات په غیر مستقیم ډول په خبرو اترو کې ګډون لري، ځکه پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ری په 2013 کال کې لاټومی تړون څخه وتلی. ولسمشر بایدن دې تړون ته د بیا ګرځېدو په اړه لیوالتیا ښودلې ده. او د هند پوز د لوی درستیز جنرال بپن راوت او دولس نورو کسانو جسدونه نن نوی ډیلی ته انتقال شول، چیرته چې د دوی د جنازې ورستی مراسم په څو شیبو کې پیلېږي. د دوی مړي له څلور کلینا نوی ډیلی ته راوړل شوي او مخام مهال د صدر اعظم نریندرا مودی او ګڼو نورو چارواکو په حضور کې ورته د درناوي او جنازې ورستی مراسم نیول کیږي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا حالاتو په اړه د سانتیګریډ په اساس داسې وړاندوینه کړې. کابل آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 12، ټیټه منفی 2. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 18، ټیټه 3. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه منفی 1. مزار شریف آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 18، ټیټه 4. او جلال آباد آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 21، او ټیټه 8.
خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. شپږ بجې او و دقیقې شوې. په افغانستان کې د افغانیو بانک نوټونو په وړاندې د ډالرو د ارزښت لوړېدو خلک اندېښمن کړي دي. خلک وایي د ډالرو لوړېدو د ژوند د لومړنیو توکو بیې هم لوړې کړي دي. دوی وایي که د طالبانو حکومت د دې حالت د کابو کولو لپاره ګام پورته نه کړي نو ګراننه لري نه ده چې لوږه او بېوزلي د ګڼو افغانانو ژوند واخلي. د افغانستان بانک چارواکي بیا وایي چې د نرخونو د کنټرول لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د افغانیو پر وړاندې ډالر په بیساري ډول پورته تللی. په کابل او یو شمیر نورو لویو ښارونو کې امریکایي ډالر 104 افغانۍ بدلیږي. دغه چارې د نن په افغانستان کې ګڼې اندېښنې راپورته کړې دي. یو شمیر خلک چې د افغانیو په مقابل کې د ډالرو لوړ بیې اغیزمن کړي وای، د ژوند لومړنیو خوراکي توکو د پیرلو توان نه لري. شیراغا د کابل ښار اوسیدونکی.
دا خامخه خوراکي توکو نور توکو باندې اغیز خیندي او قیمت لوړی او لورسوي هم دي. د خپل یو اندېښنه دا اوس خوارځواکۍ، فقر او بیکاری هم کچو لورسوي ده او مونږ د دې وسو توان نه لرو چې د ژوند لومړني توکي چې خوراکي توکي دي وای خلو.
د کابل ښار بل اوسیدونکي الهام وای روان حالت سخت اندېښنې وړ دي.
د افغانستان مارکیټونو کې په دې وروستیو کې د ډالر د قیمت لوړیدل دا یو لوی اندېښنې خلکو ته زیږولې. کله چې دغه قیمتونه لوړیږي نو معمولا د سوندو خوراکي توکو قیمتونه هم لوړیږي او خلک نشي کولای چې په اسانۍ سره دغه توکي ترلاسه کړي. نو دغه یو لوی او جدي ننګونه ده. ټول
له هغې وروسته چې د اګست په 15مه طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو اثارو په ځانګړي ډول ډالر بیه بې کچې لوړه شوه. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د پخواني حکومت په وروستیو کې یو ډالر واتی افغانۍ په مقابل کې تبادله کېده، خو اوس یو ډالر بیه له 100 افغانیو هم لوړه شوې ده. دغه چاره نه یوازې چې په افغاني مارکیټونو کې د خوراکي توکو په بیو منفي اغیز اچولی، بلکې د سون او نفتي موادو بیه هم ورسره د پام وړ لوړې شوې دي. اوسمهال د افغانستان په بازارونو کې یو لیټر پټرول په 90 افغانیو پلورل کیږي. لدی وړاندې ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام او د کډوالۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري حالت څخه سخت اندېښنې خوده لوي ویلي وو. کانړیوال د افغانستان د بشری حالت د کابو کېدو لپاره لاس په کار نشي، لری نه ده چې په دغه هیواد کې بشری ناورین رامنځته شي. له دې ټولو اندېښنو سره بیا د افغانستان بانک چارواکي د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ د ثبات د کابو کېدو خبره کوي. د دې بانک ویان حسیب نوري رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي، له تیرو څو ورځو راهیسې د صرافانو او نورو برخو سره ناستې پیل کړي دي.
د افغانستان بانک د شته امکاناتو په پام کې نیولو سره تل هڅه کړې ده چې د هغو نوسانونو څخه چې د خلکو د پیرودنې د قدرت د زیانمن کېدو لامل کېږي د امکان تر حده مخنیوی وکړي. پرون په دې اړه څو غونډې ترسره شوې او همدارنګه د صرافانو ټولنې له استازو سره غونډه وشوه چې ښه پایله یې درلوده. دا د نن د تېرې ورځې په پرتله د اسعارو په نرخ کې کموالی راغلی.
دا په داسې حال کې ده چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د افغانیو پر وړاندې یو امریکایي ډالر له 95 افغانیو څخه 103 افغانیو ته پورته شوی. سره له دې چې مودي وړاندې د افغانستان مرکزی بانک د ډالرو د نرخ د کنټرول لپاره شاوخوا 10 میلیونه ډالر لیلام کړ، خو بیا هم د ډالرو په نرخ اغیز نه دی اچولی.
د ورځې شاوخوا 15,000 افغانان له افغانستان ایران ته اوړي، او دا په داسې حال کې ده چې د ایران حکومت هر اونۍ زرګونه افغانان بیرته افغانستان ته ستنوي. د اگست په 15مه د طالبانو له وخته رسیدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د درېدو له کبله د افغانستان اقتصاد مخ په خرابېدو دی، او نړیوالې مالی ادارې وایي چې د افغانستان اقتصاد د بشپړې پاشلتیا لور ته روان دی. د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې اکثرو دولتي کارکوونکو ته د تیرو 4 میاشتو معاش ورکړي. د دې ترڅنګ د کار او روزګار نشټوالی سبب شوی چې افغانان نورو هیوادونو ته مخه کړي. په کندوز کې وبشکلن سهراب یو لګڼو ځوانانو څخه لري چې د کار له کموالی او د بیو له لوړوالي شکایت کوي.
منګه باندې کاری کو په 100 روپیه من غړل په 200 روپیه بوجې وړې په 2300 منګه کار غریبینو لر مخ کې چې دولت تر شوګین دولت کې منګه درس 200 کا دلین څو کار کو د لاس ور کې چې چوک تر غلم ما دوره کار کله نشته کار غریبینو څخه کوزه کور د ډوړې وړل وسیله نه انتظار زه ډوړې وسم کور ته بیګا ته کور کې وخرو.
د کندوز یو بل اوسیدونکی محمد اسماعیل وایي،
دا شل ورځې کېږي دا چوک ته راځو، کاروبار بېخي نشته. دا غونډ مخلوق کوم سم بې کاره پاتې ده، بس دې ته کار پیدا شي. بېګا کوم سم 100 روپۍ کار وکړه، 100 روپۍ ډوډۍ وړي کور ته بچانې هلته وږي پاتې، او که کار نه سم لاړ شي فاطمن سي بېکاري خو دینه غلام کېږي بلم کېږي چې ایوانان بچانې دینه ډوډۍ غواړي.
پرون د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرۍ خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې به د اقتصادي ستونزو له کبله د وګړو مهاجرت په بېساري ډول زیات شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندی په افغانستان کې د مهاجرت د بېساري زیاتېدو د مخنیوي لپاره له دې هیواد سره د اقتصادي مرستو غوښتنه وکړه. د ګراندی په وینا افغانستان په نړۍ کې د یو ناوړه بشري بحران په درشل کې دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر چې له خبريالانو سره خبري کولې همداراز وویل چې داسې یو چاودیدونکی حالت رامنځته کیدونکی دی چې په نتیجه کې به ډیر افغانان بې ځای شي. د شاغلي ګراندی په وینا لا هم وښته چې د دې بحران مخاوني ول شي، خو د اقتصادي فعالیتونو د یو تضمینونکي سیستم درامسته کولو او د نقدو پیسو د چلښت یا جریان د بیا پیلېدو لپاره چټک اقدام ته اړتیا ده. په همدې منځ کې ایران په ورستیو کې لسکونه زره افغانان خپل هیواد ته په زور لیږلې دي. د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ د شمیرو پر اساس اوس په ایران کې د افغان کډوالو شمیر 3,400,000 ته رسیږي، چې نږدې 2,000,000 غیر قانوني یا ناراجستر شوي دي. پر دې سربیره د ملګرو ملتونو د اټکلونو لمخې شاوخوا 3,500,000 افغانان په خپل هیواد کې بې ځای شوي دي. د ملګرو ملتونو یوې بلې ادارې یونیسف د افغان ماشومانو لپاره د 2 میلیارد ډالر غوښتنه وکړه، او ویل چې په دې پیسو په افغانستان کې د روغتیا او زده کړو په شان د ماشومانو اساسي خدمات برابرې دی شي. د ادارې د ژمي په درشل کې د بشري بحران خبرداري ورکړی دی.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
د افغانستان د سکلوبي یا بوکس د ملي لوبډلې یو شمیر لوبغاړي چې څمو د مخکې د نړیوالو سیالیو لپاره سربیا ته تللي وو نه غواړي چې بیرته خپل هیواد ته لاړ شي. دوی وایي په دې هیواد کې له وروستیو سیاسي بدلونونو وروسته یې راتلونکی ناڅرګنده ده او له همدې امله یې له اروپایي ټولنې د ویزو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع نور حال په دې راپور کې واورئ.
سیلاب نوري د افغانستان د سکوهنې ملي ټیم لوبغاړی دی. هغه په وروستیو نړیوالو سیالیو کې وکړای سول چې د سربیا په پلازمینه بلګراد کې خپل جاپاني سیال ته ماتې ورکړي. سیلاب وایي اوس چې دلته راغلی نه غواړي بیرته هیواد ته ستون سي، ځکه په خبره یې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دی.
د افغانستان اوسنی وضعیت په بشپړ توګه خراب دی. اوس هم هر ورځ د انتحاري چاودنو او هدفي وژنو شاهدان یو. موږ نشو کولی د ورزش او تعلیم په برخه کې هلته پرمختګ وکړو. اوس سربیا کې یو چې وکړای شو له دې ځایه داسې یو ملت ته ولاړ شو چې د ورزش او تعلیم راتلونکی مو پکې تضمین وي.
د سکوهنې نړیوالو سیالیو کې نه افغان لوبغاړو حسیب الله ملک زاده، رفیق الله سلیمانی، رامش رحمانی، عبدالقادر غفار، علی رضا احمدی، سیلاب نوری، سلطان محمد نعیمی، سلیمان اسلمی او لیس الله عزیزی ګډون کړی و. دغه سیالۍ چې د سربیا په پلازمینه بلګراد کې د اکتوبر له څلېرویشتمې د نومبر تر شپږمې ترسره شوې، د نړۍ له سلو هیوادونو شاوخوا شپږ سوه لوبغاړو پکې ګډون کړی و. افغانستان په دې سیالیو کې د آذربایجان، مالدیف، قزاقستان، ایټالیا، تایلند، جاپان او کینیا پر وړاندې لوبې وکړې چې له نهو لوبې یوازې دوه وګټلې. سیلاب نوري د جاپان او سلیمان اسلمي د کینیا پر وړاندې برای خپل کړ. له دې سره د دغه لوبډالې یو بل لوبغاړي عبدالقادر ملکزاده ازادي راډیو سره خبرو کې وویل هیله من دی چې دای او ټیم کې ورسره نور ملګري وکړای سي د یو اروپایي هیواد ویزا ترلاسه کړي.
زندگی ما در افغانستان در خطر بود.
زموږ ژوند په افغانستان کې له ګواښ سره مخ و. له همدې امله موږ نه غوښتل بیرته خپل هیواد ته ستانه شو. د اروپایي هیوادونو نه هیله من دی چې د ځان د ورزش او ژوند لپاره ویزې ترلاسه کړو.
برای ورزش ما، برای زندگی ما.
بلخوا د افغانستان د سکوهنې ملي فدراسیون سکرتر جنرال او په سربیا کې د سکوهنې ملي ټیم مشر وحید الله حمیدی ازادي راډیو ته وویل د وروستیو سیاسي بدلونونو له امله د سکوهنې ټیم ونه سو کړای چې د افغانستان په استازیتوب لوبې وکړي، بلکې د سکوهنې نړیوالې ټولنې ایبا له لوري ورته د عادلانه فرصت یا فیر چانس په نوم یو چانس ورکړل سو او دوی د غلوبو کې ګډون وکړ.
مشکلات امنیتی است، نتونستیم که دوباره به افغانستان برگشت کنیم.
امنیتی ستونزی است. او منس وکړی چې بیرته افغانستان ته ستانه سو. موږ سربیا کې یو. تر هغه چې یو اروپایي هیواد موږ ته ویزې راکړي او موږ به هلته په آرام فکر خپل تمرینات ته دوام ورکړو.
ما به تعلیم به فکر آرام به دست بالا چارت امنیت خود به پیش ببریم.
د سکوهنې نړیوالې ټولنې د عادلانه فرصت چوکاټ هغو لوبغاړو ته برابر کړی چې نسی کولای د خپلو هیوادونو په نوم لوبې وکړي. له دې سره د افغانستان د المپیک ملي کمیټه د دغو ادارو ردولو سره وایي چې د سکوهنې ملي ټیم سره د بحثونو او خبرو اترو کولو وروسته د پایلې ته رسیدلی چې دوی بیرته افغانستان ته ستنېدل ومني. د المپیک ملي کمیټې او د بدني روزنې ریاست د اطلاعاتو او عامه پوهاوي مشر داد محمد ناوک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغوی د ځینو سوې تفاهماتو ښکار شوي وو او د ځینو رسنیو له قوله البته شهدو ویلي وو چې موږ بیرته هیواد ته نه راځو او هلته زمینه مساعده نه ده، خو زموږ پرله پسې تماسونه له هغوی سره وو او هغوی الحمدلله قناعت وکړه. تاسو ته ډاډ درکوو چې انشاءالله په نږدو ورځو کې به بیرته خپل هیواد ته تشریف راوړي، افغانستان کې په خپلو میدانونو کې په خپلو جمنازمینو کې خپلو لوبو ته دوام ورکوي. فکر کوم چې له دې اړخه زموږ د روان فعالیتونه ټولې نړۍ ته ثابتوي او د باندې چې ځینې ورزشکاران د سوې تفاهماتو ښکار شوي هغوی ته دا ثابتوي چې افغانستان اسلامي امارت د ورزش پوره ملاتړی دی.
هڅه مو کړه په دې اړه د سکوهنې لوبډله او مشرې وپوښتو، خو هغه مو بیا اړیکو ته ځواب ونه وایه. دا په داسې حال کې ده چې له نږدې څلورو میاشتو مخکې پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر ورزش لوبغاړو هیواد پرېښود چې ډېری ښځینه لوبغاړي دي. د دې بهیر په وروستۍ کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم ښځینه وو لوبغاړو ته تازه برېټانیا پناه ورکړې ده.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاص دی سیکلنه
کنه دی پکتیکا کې هم بدون شکه مثبت ځای. دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي رادیو سره.
نن د خوست په ګلان کمپ کې د وزیرستاني او کډوالو له څباندې 8000 کورنیو سره د ژمنیو توکو او خوراکي موادو په خاطر د نقدي مرستو د ویش بهیر پیل شو. دا مرسته چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر لخوا برابره شوه، هرې کورنۍ ته 315 امریکایي ډالر ورکول کیږي. له بلې خوا په خوست کې طالب چارواکي په دې مرستو خوشی شي او له نورو نړیوالو بنسټونو هم غواړي چې وزیرستان یو کډوالو او داخلي بیوزلو کورنیو ته مرستې ورکړي. نور حال له هغه ځایه په دې راپور کې.
په خوست کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ لخوا د وزیرستان یو کډوالو څخه باندې 8000 کورنیو لپاره د نږدې 3 میلیون امریکایي ډالرو د ویش بهیر پیل شو. یادم راسته چې وزیرستان یو کډوالو ته د ژمنې توکو او خوراکي موادو په خاطر ویشل کیږي، هر کورنۍ ته 315 امریکایي ډالر ورکول کیږي. په خوست کې طالب چارواکو د یادم راسته د ویش په ځای کې له نورو ملي او نړیوالو بنسټونو هم وغوښتل چې پروان جمعی که لکدوالو او ارمان و افغانانو سر وارتا مرستیو کی. ده خوست مرستیال والی مولوی محمد انوار دین پرور آزادای رادیو تا ده نقدی مرستو دویش دیده بهیر پاره ویل
تقریبا 8000 ویش کورنی دی چه پی کورنی تا 350 دالر ورکوی او جمله مبلغ چه دا چه کم 3 میلیون دالر دی دای راوړی دی. دوی نو ډیر شکر گزاریو او دوی نو مخایش داده چې پاینده کې ممدغه سی اخلاص مندانه کومک لدی خلکو سره وکي.
وزیرستانی کډوال هم د یونیسیار د نقد او پیسو د ویش د بهیر ته خوشاله دی. وای په ورسته یو کلونو کې د ژوند په ټولو برخو کې ستونزې ډیر شوې دي. د وزیرستانی کډوالو یو مشر ملک حبیب خان مداخله وای
خدای دا وکړو چې موږ چې کیمادو دغه مرسته په صحیح طریقه سره تفزو کې انداد پرامیش دا غشتنه دو چه میشه دقه خلقه در در ملزون خلطه در چه که ما دو تاکه دلائی گره دلائی خلطه وکلاشی یا اتکلاشی چه دا ده خپل وطن نا تلل دی افغانستان تا رو وشتی دی میرسا پر تا تلل دی و آلمان تا تلل دی برمل تا نخوی دقه خلقه سر دا مربانی دا وشی چه پسایی تاریکه سر دقه وشی مراسته.
د وزیرستانو یو کډوالو یو بل مشر ملک عبدالانور لنړیوالو بنسټونو او د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د مرستو په ویش کې عدالت او مستحق کورنۍ په پام کې ونیسي.
په دغه کم کې د خل ډېر به تما شوی دی، نه لارګای لري نه صاحب ځنه داس خلک شته چې کټی روغلی چاتینا شلډر یې ویر کړل خو غون ته نسول ملو تقریبا شپږ سوه روغلی وي په شپږ سوه کې ځنه داس کې رانه وي چې وایي واته 15 ملاو دي نه رانه دي ملاو امیر دا د ټول دولت نسول دی چې د توضیح د صحیح طریقه انده وشي.
د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د ضرب عذاب عملیاتو له پیلېدو وروسته د هغوی زرګونه کورنۍ خوست او پکتیکا ته هم واوښتې. که څه هم د وزیرستانیو کډوالو یو شمېر کورنۍ په څو پړاوونو کې خپلو سیمو ته ستنې شوي، خو لا هم د هغوی خواوشا 10000 کورنۍ په خوست او پکتیکا کې اوسیږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په افغانستان کې له نسبی امنیت وروسته اوس یو شمېر خلک غواړي هغو ولایتونو سیمو ته لاړ شي چې وړاندې ورته د ناامنۍ له امله سفر نشوي کولی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم داعش یا اسلامي دولت وسلوال سخت دریزي ګواښ دي، خو له دې ترلاسه شوي فرصته باید ګټه پورته کړي. په همدې حال کې د یو شمېر ترانسپورتي شرکتونو مسؤلان وایي چې خلک به بېلابېلو ځایونو ته په ټیټه بیه ورسوي. په دې موضوع دا راپور واورئ.
په افغانستان کې د نسبی امنیت وروسته اوس هغه خلک چې لسیزی د زین ولایتونو او سیمو د لیدو ارمان درلوده خای د غرمان وس په واقعیت بدل شي. هغه خلک چې وروسته لزیاتو کلون یو شمیر ولایتونو ته په سفر تللی وای افغانستان د رنگ رنگ کلاګانو وطن دی. دو دوی په خبره له پخوا وس خلک ډیر لیواله دي چې په سفر لاړ شي. له کابل جوزجان ته تللی روحلا تلاش وای په لومړي ځل یې دغه ولایت ولیده.
د چکر انګیزه خو له هغې وروسته راته راپیدا شوه چې دغه کوم انقلاب رامنځته شو، موږ د امنیت احساس وکړ. موږ ولیدل چې غلاوې کمې شوې، نسبی امنیت په هیواد کې په ټول هیواد کې برقراره شو. نو لدې کبله مو له څو دوستانو سره پریکړه وکړه چې څو ولایتونو ته په چکر لاړ شو. نو همداسې مو حرکت وکړ. ټوله انګیزه همدغه وه چې د امنیت شتون له وجې موږ په چکر وخوځېدلو او څو ولایتونو ته مو چکر ووهو.
له بلې خوا بیا سباون مومند چې خپل یو شخصي یوټیوب چینل هم لري وایي د سیاسي بدلون وروسته تر دا مهاله 12 ولایتونو ته سفر کړی. هغه وایي که څه هم داعش ګواښتی خو بیا هم د سفر لپاره له بل هر وخت څخه اوس زیاته زمینه برابره ده.
پخوا ورته سخت و سفر چې کاپیسا و لوګر و بغلان ولایتو دې ولایتونو ته مونږ سفر کړی. هغې ولسوالۍ ته زه لاړم په لومړي ځل هلته ما راپور جوړ کړ چې کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ وه چې هلته جګړې ډېر زور اخیستی و له پخوا راهیسې او هره ورځ به جګړه وه. ما ته پکې جالبه خبره دا وه چې هلته د سیمې اوسیدونکو ما ته ویل چې دوه میاشتې کېږي چې زمونږ ژوند داسې دی لکه نوی چې د موره پیدا شوي و.
په داسې حال کې چې طالبان داعش د ځان پر وړاندې ګواښ نه بولي خو دغې ډلې له تیرو څو میاشتو راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خونړي بریدونه ترسره کړي دي. سره له دې چې ډیری خلک اوس د سفر لپاره چاپیریال تر بل هر وخت څخه ښه ګڼي خو د لارو خرابوالی د کرایو لوړ قیمت بیا هغه ستونزې یادوي چې ځینې کسان نشي کولی په سفر لاړ شي. خو یو شمېر ترانسپورټي شرکتونه دغه ستونزو ته په کتو د خلکو د سفر لپاره ځینې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. د دوی له ډلې یوې هم بوبر دی. دغه شرکت له تیرو څلورو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي. دغه ترانسپورټي شرکت د هغه کورنیو یا کسانو لپاره چې غواړي د افغانستان کوټ کوټ ته په سفر لاړ شي د موټر امکانات برابروي. د دې شرکت اجرایوي مشر حفیظ الله شجاعي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل بوبر وسمهال د افغانستان هر ځای ته کولای شي سفر وکړي.
نظر برنامه قیمتای کې عام است
زموږ به د بازار په نرخ دي. زموږ یو شمیر خلکو چې زونو ولایتونو ته سفر کړي کومې کرایې چې کړي هماغه کرایې موږ هم ترې اخلو. خو زموږ توپیر دا دی چې موږ د یو ولایت خپلې سیمې په نرخ کوو بیا د هماغې په اندازه د خپل مشتری پیسې یو څه ډېرې اخلو.
د ښاغلي شجاعي په خبره خلک وسته چکر لپاره زیات زړه ښه کوي ځکه په وینا یې اوس امنیتي حالات ښه شوي. د په وینا پخوا به خلک له ویرې ځینو ولایتونو ته نشو تلای خو اوس په ډاډه زړه ځي. دغه شرکت په کابل ښار کې د آنلاین ټیکسي خدمات هم وړاندې کوي خو په افغانستان کې یوازې دغه چاره په غوړېدا ده. له بلې خوا لا هم د ښوونځیو دروازې تړل شوي، ښځې د کار اجازه نه لري، بشري حقونه تر پښو لاندې شوي او فقر بېوزلي تر هر بل وخته زیاته شوې ده.
ازادي رادیو ماشامنی خبری مجله په منځنۍ چپا 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې
سبا د ماسپښین له دوه تر درو بجو په ازادي رادیو کې ولایت په ولایت خبرونه اوریدې شي. ولایت په ولایت خبرونه هر جمعه لومړی له دوه تر درو بل هم له درو تر څلورو بجو له ازادي رادیو اوریدای شي. په دې خبرونو کې د بیلابیل ولایتونو پر وضعیت خبري کوو او له اوسیدونکو څخه یې هیله کوو چې ټلیفون راوکي او د خپل ولایت مسایل له چارواکو او یا هم زموږ له میلمنو سره شریک کړي. په نړۍ کې سږ کال د هغو خبریالانو شمیر تر بل هر وخت زیات دی چې په زندانونو کې دي. چین هغه هیواد دی چې تر ټولو ډیر خبریالان پکې بندیان دي او هند او مکسیکو بیا هغه دوه هیوادونه دي چې ډیر خبریالان پکې وشل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې په 2020 کال کې د هغو خبریالانو شمیر 239 ته رسیدلی چې د سیاسي بدلونونو او د رسنیو د ځپلو په خاطر زندانی دي. د دې راپور له مخې په ورته وخت کې د خبریالانو هدفي وژنې هم روانې دي. د دې کمیټې د راپور له مخې چین دې ته ادامه ورکړې ده چې بیا هم تر بل هر هیواد ډیر خبریالان پکې په محبسونو کې وي چې په دغه هیواد کې په 2020 کال کې 50 کسان زندانی دي او دا په داسې حال کې ده چې دغه هیواد د 2020 کال د فبروري په میاشت کې په پکن کې د ژمنیو اولمپیک لوبو کوربه دی. تر چین وروسته په میانمار کې ډیر خبریالان بندیان دي چې شمېر یې شپږ ویشتو ته رسیږي. په دې هیواد کې د فبروري د لومړۍ نیټې له پوځي کودتا وروسته د خبریالانو د ځپلو په سلسله دا کسان زندانی شوي دي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې په راپور کې تر میانمار وروسته د مصر نوم راغلی چې پکې 25 خبریالان بندیان دي. بیا ویتنام او ورپسې د بیلاروس نوم راغلی دی چې هلته 19 تنه زندانی دي. د خبریالانو د کمیټې په کلنی راپور کې د لومړي ځل لپاره دا خبر هم ورکړل شوی چې په هانګ کانګ کې خبریالان سږ کال نیول شوي دي او زندان ته استول شوي دي. د شپږم کال دی چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په نړۍ کې د ګڼو خبریالانو د زندان کېدو راپورونه ورکوي. د دې کمیټې په باور حکومتونه پلی ډول غواړي چې اطلاعات کنټرول کړي. د راپور له مخې ترکیه، ایریتریا، سعودي عربستان، روسیا او ایران د هغو هیوادونو د سر په کتار کې راغلي دي چې مشران په منظم ډول له ټکنالوژي او امنیتي ادارو د خپلو سیاسي مخالفانو له ځپلو استفاده کوي. چې په دې لړ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سږ کال ولس داسې قضیې ثبت کړي دي چې خبریالان د سایبري جرمونو په تور زندان ته استول شوي دي. ترکیه او سعودي عربستان په تیرو کلونو کې د سږ کال په تناسب ډېر خبریالان زنداني کړي وو. د وژل شویو خبریالانو په لړ کې هند په سر کې دی. په دغه هیواد کې څلور خبریالان تایید شوي دي چې داسې وژل شوي دي چې د کار په خاطر انتقام ترې اخیستل شوی دی، او یو بل هغه وخت وژل شو چې د یوې مظاهرې راپور یې چمتو کاوه. په مکسیکو کې بیا درې خبریالانو د خپلو راپورونو له امله ژوند له لاسه ورکړی او شپږ تنه د تحقیقاتو پر مهال وژل شوي دي.